په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې ازادي رادیو ته غوږ یست. یوې بلې یو ساعت خبرونې ته شراغلاست. په دې خبرونې کې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو. اورئ چې د امریکا یو پوځي جنرال ویلي چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. پایل له خبرونو کېږي. د امریکا دفاع وزیر وی د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استمایه غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډز وکړي موږ ټولې حیران کړو. له دې پرته بل هره ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. چاکل سوی د چنن هم د امریکا د استاذ جرګې په یو استمایا غونډه کې د امریکا پوځي چرواکي د کانګرس د غړیو پښتنو ته ځواب ووایي. په پرونی غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استمایا غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال فرانک ماکینزی هم برخه اخیسته و. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استمایا غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې د داوړندیز ولسمشر جو بایدن ته په پسرلی کې کړی وو، خو دا حتمی نه و چې ولسمشر دی د ده له نظر سره موافقه کړی وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلی نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري په وینا یو لکه شل زره ښځینه ښوونکو او په روغتیایي برخه کې څوار لزره ښځو له دوو تر دریو میاشتو پورې معاشونه نه دي اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړې دو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر دولسم پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمي ماحول د ځان ته د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی، هغه تضمین شوی دی. داسې یو ترچارچوب جوړ شي، داسې یو طرزالعمل جوړ شي، انشاءالله بیا به د دې د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرزالعمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامله ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرزالعمل بشپړیږي. د بشری حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیر اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې دا ویل چې جونی به ښوونځیو ته پریږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا د شمیر به ساره ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 1000 مثبت پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي، او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسید. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین سوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا آر ټي مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید 19 ناروغي او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغه چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه یې د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومان ته د کووید 19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغه درمل جوړونکو شرکتونو پرون ویل چې د دوی ازمایښت شوولې چې دغه واکسین هغو ماشومان ته چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دی خوندې دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې پر روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د استراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونې درا پورونو برخې ته ورزو. ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو تروتلو وروسته د پوځي چارواکو لمړی استمایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي و او متحده ایالاتونو باید څو زره پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډې ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی له هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبه کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا دلیل د 1238 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
دا ښکاره ده، یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختمه نشوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمیر پوځیان باید په افغانستان کې وي. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ازادي راډیو ته ورجست. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ یاري نه دکړي. د لیکنی په پال کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 100 کلونو او د $1 ټریلیون له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پاینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونی وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه او پر پلاسمینه کابل هم د حمله لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر خار ته وسلوال طالبان داخليږي افغان امنیتي ځواکونه خپل وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلی وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکا ټینګ کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کوي چې افغانستان به په دا ډول لاسه ووزي او په یو لس ورځو کې به یې پوس هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آسټین روانه ونی مجبور کړی شي چې پر خپل ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بل خبرونه بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړي چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکونکي بانک خبرداري ورکړي چې د افغانستان بانکي سیستم سکوت ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایی رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیر میاشت د افغانستان $9.5 میلیارد شتمنی کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمنی ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیر میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخو نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشي شي.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپل واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي یې ژوندي نیولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په ورستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې بې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه په هیواد کې نوم اخیستل کیږي هغه اسلامي معرفت ګواښ نه ده او د هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي معرفت مجاهدین د هیواد پر ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه تحرکات چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې هغوی یو پلان تلاسه نیونیسی یو تعدید پیش که زیادتر موارد